قدر من اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو او لیکوال ښاغلی عبدالقیوم معلم صاحب همدا اوس زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب معلم صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومني. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
کور ودان آشنا صاحب، زه هم تاسو ته او ستاسو د خبرونې ټولو دوستانو ته چې اوري سلام او احترام تقدیموم. زموږ سهار دی، ستاسو نو ممکن شپه وي، ټولو ته دې ښه ورځ وي. مننه.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب معلم صاحب، په داسې حال کې چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرې ودرېدلې، اوس داسې ویل کېږي چې ډونالډ ټرمپ بیا غواړي دا خبرې بیرته شروع کړي چې خلیلزاد او طالبانو پاکستان ته سفر وکړي. اول ته سره لیدلي وه، اوس دا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي و کابل ته سفر کړی دی. ستاسو د نظره دا ځل که خبرې شروع سي، په څه شکل به مخ ته ولاړې سي او څه پایلې به ولري؟
مننه آشنا صاحب، په دغه خبرو کې خو نظر د هر چا حق دی چې واري کې ډېر دوستان پر دې مسایلو باندې په راډیوګانو، تلویزیونو، فیسبوک پاڼو او په نورو پاڼو کې لیکنې کوي او د اوازو تحلیلوي، هر یو د خپل فهم له مخې. تر کومه ځایه چې زه پوهېږم، دغه د روغې جوړې خبرې کول د لویه شره څخه ناسمې راشروع شولې. د روغې جوړې مفهوم دا دی چې اول باید سړی اوربند وکړي، جنګ بس کړي، جګړه پرېږدي، نو بیا خپل تر مابینځ او یا د درېنګولي په واسطه باندې د دوو متخاصمو یا جنګي ډلو تر مابینځ، یا ګروپو تر مابینځ، یا د دولت مخالف او دولت تر مابینځ، نو وروسته یو درېنګړی داسې کس چې دواړه خواوې ورباندې توافق ولري چې دا یو بېغرضه ډله، بېغرضه شخص یا بېغرضه خلک یا مملکتونه دي، غواړي چې زما حق په دوی باندې ونه خوري او د دوی حق په ما باندې ونه خوري، یو روغه جوړه راوکړي. دا د جوړې روغې اصول و تر نن ورځې پورې په جهان کې، په ټولنه کې، په کلي کې، په کور کې، دا د جوړې اصول دی. د لویه سره څخه دا داسې سرچپه را شروع کړلې چې هېڅ نوه معیار یې په نظر کې ونه نیوه. علت یې همدا و چې په ټویټ کې د یوې لیکنې پر اساس باندې هر څه له منځه ولاړل. هغه د چرسیانو د ټوکې خبره ده چې ټول اودسونه په یو کوچني حرکت باندې له منځه وړه. زه داسې فکر کوم چې امریکا خپل پرابلم لري او افغانستان ډېر پرابلم. امریکا د ټرمپ د خپلو انتخاباتي کمپاین لپاره، د امریکا د خلکو د ذهنیت د راړولو لپاره، باید په همدغسې کارو لاس پورې کړي چې هره ورځ هم په خپلو خبرو کې وایي چې زه به خپل قوتونه له هغه ځایه راوباسم. خو یوه ورځ، دوې ورځې، حتی په هغه ورځ باندې د ده خپل د پارټۍ غړي او په حکومت کې شامل خلک بیا د ده د دې خبرې سره سل په سل کې موافق نه دي. هغه وایي چې راوتل هم باید په یو میکانیزم باندې وي، پر یو اصول باندې وي. دا دون زحمتونه، خواري، دا وژنې، دا ټول نور زحمتونه باید عوض ولاړ نه شي. دا نو د انتخاباتي کمپاینو مبارزه ده، لکه زموږ هغې چې تقریبا 80% په دا کمپاینو کې درواغ وایي، یو 20% که شو وطن پرست سړی وي، نو هغه 20% خبرې یې څه د اعتبار وړ. نو زه په دې عقیده یم چې د اشرف غني یا د افغانستان د حکومت دغه اوسنۍ هلیدلې چې د انتخاباتو دپاره یې کړي دي او اوس کمیسیون ولاړ دي، او دا جهاني ټولنه یا د خارجي مملکتو سفیران او د ملګري متحد هیئت د ورځې یو وار کنی وي، نو په هفته کې په دوو ورځو کې یو پلان پروګرځي او دا پروسه د نږدې څخه څاري. او بیا وروسته خبرې هم دا دي چې موږ شفاف رایې غواړو، شفاف حساب غواړو، او د شفاف رایې له مخې باید رئیس جمهور یا کاندید په خپل وخت باندې اعلان شي. د دې ټولو هڅو څخه داسې معلومیږي چې دا دوره، دغه انتخابات دي کوي، هر حکومت چې رالی، هر څوک چې ګټندوی شو، دغه ګټندوی به دوی د دغه طالبانو سره یا د دولت د مخالفینو سره پر میز باندې سره کښینوي، دوی به ډېر عمده نقش نور بیا په خبرو کې ونه لري. خود به د دوی خبره دا وي او دا مني چې دوی خپل قوتونه راوباسي، په روغه تڼۍ باندې راووزي. نو زه داسې تحلیل کوم یا داسې فکر کوم چې تر هغه پورې چې د انتخاباتو مسله دقیقه معلومه شوې نه وي او نوی حکومت جوړ شوی نه وي، همدا خبرې به وي، دوی به سره کوي، داسې پرېکړنده فیصله تر هغو پورې نشي کېدلی. مننه.
نو کچیری دا ځل بیا طالبان اوربند ته غاړه کښېنږدي او د افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نسي، دا خبرې به ستاسو تر نظره څه پایلې ولري او آیا خبرې به بیا ونه درېږي؟
کور ودان اشنا صاحب، اصلا واقعیت د مسلې خو دا دی، هغه چې هغه دوستان راڅخه خفه نه شي چې ډېر زیات د طالب طرفداري کوي. زه خپله شخصا د خپل فکر له مخې زه د هر هغه چا طرفدار یم کوم چې د علم، تعلیم، ښوونې او روزنې طرفدار. هر څوک چې د ښوونې او روزنې په مخالفت کې رخ کوي، عمل کوي، هغه سره زه هېڅ نوه دوستي نه لرم، ځکه نه لرم چې د علم مخالفت زما په انسانیت، د انسانیت مخالفت دی، او د علم مخالفت حتی د خدای تعالی د احکامو او خپله د خدای تعالی مخالفت دی، ځکه علم فرض دی پر نر او پر ښځه باندې. او ځکه کله چې محمد علیه الصلات والسلام ته د خدای پاک له خوا څخه، د جبرائیل له خوا څخه ده ته د لومړي ځل لپاره وحی راغلی او دته د قرآن آیاتونه راغله، دته وویل شول چې ووایه ووایه، دا معنا چې زده کړه وکړه، پوهه ووایه. نو فس دا کلمه فرض پر ټولو باندې چې کوي، هغه سم نه بولم، هغه د ټولنې په خیر نه بولم، هغه د اسلام په خیر نه بولم، هغه د انسانیت په خیر نه بولم. بله خبره دا ده چې دا خبره واضح ښکاره او لڅه ده و ټول جهان، یوازې یو شمېر خلک نه مني چې طالب د پاکستان له حمایې پرته طالب یعنی هېڅ، لکه په دې قفر دولت باندې چې که دولت څخه امریکا او جهان مرستې بندې کړي، دولت سقوط کوي، و هاخواتم که پاکستان او یا نور حامیان یې د هغو د ملاتړ څخه لاس واخلي، هغه هم یوه ورځ مقاومت نشي کولی، ځکه دا ډېر مصارف لري او ډېر خبر. نو زه په دې باور و عقیده یم چې که دوی وغواړي طالبان د پاکستان د اسارته څخه ځان خلاص کړي او افغان حکومت له امریکا د اسارته څخه ځان خلاص کړي، دا به د دوی عقلمندي هوښیاري وي چې خپله سره کښېني، خپله جوړه روغه سره وکړي، نظر ودې ته چې د یوه او بل دروازې ته کوي، هغه ټول د افغانستان د دښمنان. زه په دې باور نه یم دا پروسه دی دی پریږدي یا دې ډېره اوږده کړي، نور نه پاکستان د دې حوصله بیا چې پاکستان علاقه مندي چې دوامداره وي، تیار لنګه غواده ورته، اما نور هېوادونه جهان خصوصا غربي هېوادونه او امریکا د دې زیات علاقه مند نه ده چې دا جنګ ډېر دوام وکړي. مننه.
مننه. تاسو پاکستان ته اشاره وکړه، پاکستان بیا د پخوا په شان وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ژمن دی او په عین حال کې بیا د دولت مخالفینو حمایه کوي او پر کونړو په نور ځایونو راکټونه ولي، همدارنګه د سیمې خاردار په واسطه غواړي چې پښتانه سره بیل کړي. تاسو د پاکستانی چارواکو ژمنې څنګه څېړي چې آیا که چیرې دوی خپلو اهدافو ته ونه رسېږي، دوی به واقعا په افغانستان کې سوله وغواړي؟
اشنا صاحب مننه، دا ډېره غټه او ډېره ښه پوښتنه هم ده چې زموږ افغانان په دې باندې سر خلاص کړي. اول خو زه په دې عقیده یم چې پاکستان د خپل جوړښت څخه او تر دې اوسه پورې هېڅکله رښتیا خبره نه ده کړې، هېڅکله هغه څه نه دي ویلي چې هغه واقعیتونه وي. پاکستان خپلې ګټې او هغه دښمنی چې د افغان ولس سره یا د افغان خاورې سره یې لري، هغه د دوی په مغزو کې، خصوصا د دوی د حاکمیت یا د واکدارانو په مغزو کې یو پخه خبره. ټول جهان ته بازی وو کوي، هغه څه چې زړه غواړي د افغانستان د خرابۍ دپاره هغه کوي، هغه ته دوام ورکوي، صادق نه دي. او پاتې سوله د پښتونستان یا په اصطلاح باندې د ډیورند د کرښې مسله، د ډیورند کرښه که چیرې لکه چې یو شمېر افغانان چې کله یو پر بل باندې اتهامات سره واردوي چې وایي یو امضا کړې ده او بل وایي بل امضا کړې ده، زه داسې فکر کوم چې که چیرې هر چا امضا کړې وي نو خو باید دا خبره خلاصې وي. بیا پاکستان ولې بیا بیا څو ځله هر ځل له هر چا څخه هم د داسې کرښې یادونه کوي او غوښتنه کوي. زه په دې عقیده یم چې دا کرښه رئیس جمهوران نشي فیصله کولای، دا د دوو په اصطلاح باندې ورونو تر مابین ویش راغلی دي، خط راغلی دي، دا د دوو داسې د یو داسې قوم تر مابین راغلی دي، د داسې ژبې تر مابین راغلی دي چې هغه هر څه سره مشترک دي. یو ورور یې یوې خواته پروت دی، بل ورور یې بلې خواته، ډېر خلک شته چې مړي یې دې خواته دي، کورونه یې هغه خواته دي، ځمکې دې خواته دي، کورونه یې هغه خواته دي، د هر چا لور خور هلته واده ده، د هغې خوا هغې دلته واده ده، د دې تر مابین جراوالی سره ویشل. او ډېر افغانان دي چې هلته کورونه لري، ډېر حق خوا خلک دي چې ودې خواته ځمکې او جایدادونه لري. نو د دې ویش خپله د ولس کار دی، او ولس مو تر اوسه پورې په شعوري لحاظ باندې هغې مرحلې ته نه اخواته رسېدلي دي او نه دې خواته رسېدلي دي چې خپل تر مابین لاسونه سره ورکړي، دښمن له مابین د څخه وباسي، خپل سرنوشت خپله وټاکي. لاکن خبره بېرته راځو پاکستان ته. پاکستان په هېڅ صورت د افغانستان دوست نه دي. که چېرې د افغانستان حکومتونه د ډیورنډ خط ورسره په رسمیت باندې یا د بارډر په نامه باندې هم ورسره وپېژني، دی له دښمنۍ پر هغه قناعت نه کوي، له دښمنۍ لاس نه اخلي، او هغه د ټول ملک داوګیر دی، هغه د ټول هېواد داوګیر دی، هغه د کابل داوګیر دی، هغه یوازې د هغه ځای نه دی. نو په دې لحاظ باندې دا دعوه تر څو چې ولسونه خپله پوه نه شي، خپل سرنوشت خپله ونه ټاکي، اخواته او دا خواته په یوه اتحاد او اتفاق باندې پاکستان دغه مسله د خپلو ګټو په خاطر باندې چې د جهان څخه وروستې وغواړي دوامداره ساتي، او هم دغه جګړه دوامداره ساتل غواړي. ځکه که دغه جګړه ودرول شي، زه تاسو ته اوس وایم که دا نن هم د افغانستان جګړه د طالبان پرېږدي او د دغه حکومت سره یو ځای شي، دغه پاکستان خود به خود ماتیش، پاکستان خپل د تجزیه د حالت سره مخامخ کیږي. نو هغه په دې باندې پوهیږي چې د دوی ژوند، د دوی ګټې، د دوی حاکمیت د جګړې په دوام کې دي. هر څومره چې افغانستان زهیر وي، وهل شوی وي، ټکول شوی وي، د دوی په خیر د له دې کاره څخه لاس نه اخلي. زموږ یو شمېر افغانان هیله مې ځینې دا ده چې دوی پاکستان درد کې او د پاکستان په نپه باندې د خپلو تبلیغاتو څخه پرهیز وکړي، ځکه د پاکستان په نپه تبلیغات کول د افغان ولس د ګټو پر ضد باندې عمل ګڼم. مننه.
د منطقې نور هیوادونو لکه روسیا، چین، ایران، دې درېز د افغانستان کې د سولې په اړه څنګه څېړي؟ چې آیا دوی به په رښتیا په افغانستان کې د سولې لپاره همکاري وکړي؟ په داسې حال کې چې د روسیې د ولسمشر استازي تېره هفته د طالبانو ملاتړ وکړي او هم د شمالي ټلوالي سره همکاري او اړیکې لري.
مننه اشنا صاحب. د افغانستان مسله یا دغه حرکتونه چې اوس راشروع دي د اسلام په نامه باندې، د اسلام تر پوښ لاندې، دا په واقعیت کې چې څوک خوښ یا خفه شي، دا اصلا د اسلام د ټینګولو دپاره نه دي، سیاسي حرکتونه دي د نورو خپلو عارفانو د وهلو، کمزوري کولو لپاره لوی قوتونه سره استعمالوي. بدبختانه افغان ولس د خپلې ناپوهۍ له امله همیشه د پردو په اصطلاح باندې وسیله یا اله ګرځېدلې ده د نورو په مقابل کې. که لږ نو کې د دې خبرې څخه د افغان ولس چې تیر تاریخ ته ولاړ شو، هر زبر ځواک، هر امپراتور چې پر افغانستان حمله کول، هغه هغه چې افغانستان نو د افغانستان د لارې تله د هند منابع او ثروتونه چورول، دا که د ایران لخوا و، دا که د تیمور لخوا و، دا که د چنګیز لخوا و، دا که د هر چا لخوا څخه دغه حرکتونه سوي دي، د روسیې لخوا څخه و چې اوبو ته تله او یا د انګلستان لخوا څخه و، دا ټول د دې لپاره و چې هغه خوا ته ولاړ شي. لیکن بدبختانه افغانان او د دا سرحد اخوا ته څه نور پښتانه چې پراته دي او یا نور غریب ملیتونه چې پراته دي، هغه د خپلې ناپوهۍ او د ژوند د مجبوریتونو له مخې په هغه پوځونو کې عسکر سوي دي، په هغه پوځونو کې وظیفې اخیستي دي، او دغه جنګ و جګړې ته چې یو څه معاش او څه د چور په نیت باندې تللي دي، تر هنده پورې هم تللي دي، شمال ته هم تللي دي، پاکستان و دا ځایو ته هم تللي دي. افغانان د دغه کار دپاره د خپلې بې اتفاقۍ، بې علمۍ او بې کارۍ له وجې ځینې مجبوریتونه لري او خپل ژوند په همدغه کې بولي. او زموږ حکومتونه، ټول حکومتونه هم چې دا خلک د علم څخه ویرې ساتلي دي، د همدغه دپاره ساتلي دي، که جهان ساتلي دي چې یو وخت مفت نوکران شي، وجنګول شي، وینه هم قیمت نه لري، ژوند یې هم قیمت نه لري. نو په دې لحاظ باندې دغه مسله چې شوروي اتحاد له دې مسلې څخه تشویش لري، چین له دې مسلې څخه تشویش لري، ځکه په چین کې د افغانستان او چین تر مابین یوه ساحه ده چې د چینایي ترکستان په نامه باندې دا تقریبا ټول نفوس یې اهلي سنت خلق دي، او دا یو وخت افغانستان سره تړلی خاوره و، ازادي هم د ظاهر خان په وختو کې، یعنی ظاهر خان هغو ته وسپارل، چین ته یې ورکړه، که نه یې خود مختاره ساحه وه. دا اسلامیت په نامه باندې په یوه ورلګیت باندې هلته اور وراچول کېږي، او هغه خلک د چین په مقابل کې راپاڅوي. بله خبره دا ده چې په تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او چچنیا او قزاقستان او همداسې په دا ټولو ساحو کې چې مسلمانان پراته دي، هغه هم دغه خپل د دوی د پوهې سطحه ښه د افغانستان تر خلکو جګه ده، لیکن نور هغه مذهبي احساسات لري او ژر کېدلی شي چې د خپلو حکومتونو او د شوروي د ګټو پر ضد باندې استعمال شي، او شوروي له دې څخه ډار لري. نو په همدې خاطر باندې په شوروي یو مهارت یا هوښیاري دا وکړله چې هغه هم د امریکا څخه بیریږي او هم د پاکستان څخه بیریږي. نو دوی د طالبانو ته ځکه لاس ور واچوه یا هغه خپل وګڼل او د کومک مرستې وعده یې ورسره وکړه، که وکولای شي چې د موقت وخت لپاره د دوی مخه له ځانه څخه چاپه کړي. او دا نو هند هم دا کار کوي، چین هم دا کار کوي، او روسیه هم دا کار کوي. ایران خو نو بیخي داسې پر دوو ګوتو دې خبرې ته تیار آماده ناست دي چې کله د دوی لاسونه هم ډېر زیات د دوی په مابین کې شخص. زه په دې عقیده یم چې امریکا د افغانستان پر مسله د دې په عوض باندې چې د طالب سره خبرې کوي، د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي، امریکا باید د پاکستان په شمول، د پاکستان، هند، چین، روسیه، ایران په شمول باندې یو ګډ تصمیم ونیسي د افغانستان د قضیې د حل په هکله باندې، چې یو د بل تشویشونه سره رفع کړي. او که نه وي، دغه جګړه زموږ ستاسو د وطن څخه، زموږ د ولس په همدغه بې اتفاقي باندې موږ ته درنه ده چې له دې جګړې څخه ځان خلاص کړو، ځکه نه مو پوهه دومره ده، نه مو ولس متحد دی، او نه بل داسې مرستندوی شته چې دغه ولسونه و هغه ولسونه ټول په دې باندې پوه کړي. نو شوروي خپلې ګټې بوري، ایران خپلې ګټې ته ګوري، هند خپلې ګټې ته ګوري، او خپل تاوانو ته چین هم. نو په دې لحاظ امریکا ته لازمه ده چې چې داسې یو غونډه جوړه کړي، داسې مذاکرات وکړي چې دوی په شریکه تفاهم وکړي، او بیا پر دواړو طرفو پر دې خوا او پر هغه خوا دوی دې مداخله نه کړي، وسلې دې بندې کړي، دا جګړه خپله خاتمه کړي. مننه.
په افغانستان کې اوس هم زورواکان په قدرت کې دي، په خاص ډول په پارلمان کې چې په دا څو ورځو کې د امنیتي چارواکو سره پر دې شخړه ده چې ولې دوی قانون عملي کوي. ستاسو د نظره څنګه کېدای سي چې دغسې زورمندانو قدرت ته په افغانستان کې خاتمه ورکول سي او قانون دې پر ټولو باندې عملي سي؟
مننه آشنا صاحب. اول خو به دا وګورو چې دا زورمندان څوک و، چا جوړ دغه زورمندان دي چې پاکستان امریکا په شریکه سره زورمندان کړل، که نه داسې زور خاوندان یا داسې مړونه نه وه چې دوی دې دومره ظلم وکړي. ولې ظلم کول خپله د میړه سړي صفات نه دی. ظلم کول، مړی کول په انسانانو کې د بېغیرترین سړي کار، وژنه، چور، غلا، چپاول، د بل پر مال و ناموس باندې تیری کول، دا د بېغیرترین خلکو کار. نو دغه بېغیرترین خلک همدغو پردو خلکو و دغې محلې ته ورسول، که نه یو هم زمری نه و. اوس هم ښه دا چې ما تاسو ته وویل چې دغه جهان ورسول، خصوصا په دې 18 کلو کې کله چې امریکا هلته ورغلې ده او د کرزي حکومت یې په غیر اصولي توګه هلته په دې ملک باندې حاکم کړي، او طالب یې په هغه شکل باندې چې دوی زړه غوښتل هغه لسانې څخه لیرې کړي، او ډېر خلک یې د بن په کنفرانس کې بې برخې کړل، او یوازې یې دا قدرت و شمالي ټلوالو او کرزي ته وسپارل، چې دا سخته اشتباه وه، سخته غلطي وه، سخته بد عمل و چې دا امریکا او متحدینو یې ټولو په شریکه سره وکړي د پاکستان په ګډون. دلته یوه نه کیسه وه چې دوی داسې یو شخصیت چې هغه کرزی راوستي، چې کرزی نه سیاسي سړی و له پخوا څخه او نه د سیاست سره شوی، دا چې په د جهاد په شعبو کې زوستلی و، ماموریت یې کړی و، ترجمانی یې کړې وه، دا بله خبره وه، لیکن کرزی سیاسي آګاهي نه درلود. کرزی په خپل قوم کې، په پښتنو کې هیڅ ځای نه درلود. دی د مجبوریت سیاسي حزب پارټي نه درلودل او په قوم کې ځای نه درلود. د هم له مجبوریت شمالي تلوالي ته لاس ورکړي، او شمالي تلوالي هم له خدایه غوښتي چې همدغسې ضعیف شخصیت پیدا کړي چې دی هر څه ورته وویلی شي او هر څه وکولی شي، او دی هیڅ ونه شي ویلی. همداسې دا لوبه یې وکړل، څه چې پیسې وتلې هغو هم غلا کولې، کرزي صاحب هم غلا کولې، او بیا دا ټول یو د بله سره پټولې. ښه مثال زه په دې هکله باندې تاسو ته چې د خبرو څخه ونه وځمه یو مثال درته ووایم. څو شپې مخکې یوه دوست په یو محفل کې چې هغه د کرزي صاحب په اداره کې نږدېترین سړی و یو خبره وکړه، نوم یې نه اخلم، ژوندی دی او دا زما خبرې اوري، دا بیخي داسې یو میاشت مخکې. هغه په یو محفل کې وویل چې یو وخت یو سړی رالی کرزي ته، ښه هغه سړي ته باید تقدیر سوی وای، یو څه شی ورکاوه، یو تقدیرنامه. هغه کرزي ته وویل چې کرزی صاحب یو عرض مې واورې، دوې خبرې درته کوم، بیا به وروسته دا تقدیرنامه راکړي. ونده ول وخت نشته، هغه پرېږده بس دغه واخه تقدیرنامه. ولده ول چې یا دا اجازه راکړه، خیر اجازه چې ورکړه، ول یو دعوه لرم په محکمه کې، د پلار کور مې دی، هغه چا دعوه په کړې ده، استاذي راته وایي چې 50,000 ډالر چې رانه کړې، دا قواله هغه ته ورکوم، زه دا پیسې نه لرم. ولده د دې په یوازې چې قاضي ته څه وایي، نو هغه ورته وویل چې ته دا قاضي ته که هدایت وکړې چې دغه غیر قانوني پیسې راته وانه کړې، دا قواله راکړي. ولده مخ را واړول، خورم صاحب اورې؟ هغه ورته وویل چې بلې. هو ولده، تا 50,000 ډالر ورکړه چې قاضي صاحب ته ورکړي. یعنی تر دومره اندازې ضعیفترین رئیس جمهور چې موجود وي او یا وای چې پیسې د باندې مه باسي غلا کوي دلې دا معنا چې دی هم په سیاسي لحاظ باندې ضعیف ترین شخصیت و هم په قومي لحاظ باندې ضعیف ترین شخصیت و د هېڅ نوه اداره سمه ونه درلودل او د ایران پیسې و دا خو یې څک نو زما خبره پر دې ده د دې خلکو مخنیوی که دغه نن هم دا د سولې غږ وشي دا نن او یا داسې یو رئیس جمهور د دغو انتخاباتو وروسته راشي چې هغه په واقعي توګه باندې تر ښه منیجمنت او یا ادارې علاوه یو څه جرأت ولري یو څه جرأت یو څه اخلاقي جرأت ولري دغه یو هم شور نشي خوړلی او نور نه د تیښتې لار لري نه خارجي حمایتګر لري او نه دوی بیا تلای شي یو ځای او بل ځای چې بیا د هغه ځای او دا لاپې چې غرو ته خېژو هغه وخت چې تیر شو چې دوی ته به چرګو د سرو زرو هګۍ اچولې نه بیا غره ته ختلی شي او نه دی تعمیر خپل تعمیر نړولی شي ځکه تعمیرونه هم د دی نو دا ډېر د دې کنټرول ډېر اسانه دی منتا یو سالم حکومت غواړي یو ښه اداره غواړي دا بیخي د هفتې خبره ده په هفته کښې دا حلېدای شي زه په دې باندې باور لرم مننه
تاسو مخکې د انتخاباتو په افغانستان کې اشاره وکړله اوس چې څو ورځې ابتدایي پایلو ته اعلان ته پاتې دي د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون باندې یو شمیر د ولسمشرۍ نوماندان نیوکې کوي چې حتی داسې ویل کیږي چې زور باندې راوړي چې د دوی وړونکي اعلان کړي او یا انتخابات بلې دورې ته بوزي ستاسو د نظره د ولسمشرۍ یو شمیر کاندیدان ولې د دې کوښښ کوي چې بحران او کړکېچ رامنځته کړي آیا بیا به د 2014 کال سناریو تکرار نه شي
آشنا صاحب زه په دې عقیده یم چې انشاءالله دا ځل هغه چې سناریو نه تکرارېږي او جهان هم هغه مذهب احساس کړله زه په دې عقیده یم چې جهان هم دې دپاره کار نه کوي دا د اوسنۍ تلاشونو څخه خبرو څخه داسې معلومېږي چې هر څوک چې ګټونکی شو هغه به یو سړی وي او خپل حکومت به جوړوي موږ افغانان بدبختانه لکه په ټولو خواوو کې چې کمی لرو یو کمی دغه هم لرو چې په اخلاقي لحاظ باندې خپله ماته نه منلی شو او نه زغملی شو نو د دې دپاره چې هغه ونه منو او د زغملو توانایي یې په موږ کې نشته نو موږ له سره په ځان پوهېږو چې زه مات یم نو اوس د دې ماتې لپاره چې په اخلاقي توګه یې ومنم هغه چې فکر نه کوم داسې فکر کوم چې زه د دې دپاره څه دلایل باید جوړ کړم څه باید ووایم څه تهمتونه باید وتړم یعنې د خلکو په اصطلاح څه سپین سترګۍ او بې شرمۍ باید وکړم که وکولی شم چې دا د ده پروسه یا په مجموع کښې دا ټوله پروسه د خرابۍ سره مخامخ کړم دوی هېڅکله د دوی سره د وطن د جوړېدو فکر د سمون فکر د وطن د آبادۍ فکر د دوی په مغزو کښې نشته دوی ته د چرو د غلا د پیسو د ټولولو دوی په اوله ورځ باندې یو شمېر کاندیدانو ته ښه چې دوی خفه نه شي ټول خلک پوهېدل دی هم پوهېدی په دې باندې چې زه څوارلس رایې نه شم وړلی او بیا هم دی ولاړو شلو وجېد ځان یې کاندید کړی او په آخر کښې هم کوښښونه کړي دي دا وروسته یې وکړله چې ډېر کوښښ وکړي چې د یوه بل مخکښ کاندید سره ځانونه یو ځای کړي څو یو ځای کړل څو ته هغه چانس هم ونه رسېږي یعنې زه په دې باور یم چې په یوه ریاست په یوه مهینیت هم دوی قانع کېدل او ځان یې خرڅاوه نو اوس چې دغه مسله شروع ده دغه هیاتونه چې د یوناما او د امریکا او د انګلستانو د نور سفیران هلته ورځي او دغه پروسه له نږدې تعقیبوي هر څوک خپل نږدې ښه جاسوسان خو فکر کوم دا ټول کاندیدان د دا ټولو جاسوسان دي لاکن په دا جاسوسانو کښې هم دوی نمرې ورته لري چې کوم یو ښه جاسوس دي کوم یو ترابل یو نمره بالا جاسوس دي کوم یو زموږ د ګټو مدافع دي په همدغه حقله باندې هر یو د خپل خوښې یا د نږدې دوست د موفق کېدو دعاوې کوي او کوښښ کوي چې هلته ورشي او دا پروسه وویني لاکن تر ډېره زه په دې عقیده یم چې دا ځل هغه چې ګډ حکومت نه جوړېږي او د یو شمیر خلکو واهم له دغه څخه دی چې که یو حکومت جوړ شي ممکن موږ بیا دا ډېر خودسري ونه شو کولی. نو په لحاظه اوس هم وایي تر یو راشه لري، هغه راشه یې دا ده چې تورونه ولګوي، جامات ولګوي، دا پروسه بدنامه کړي، ځکه دا اوله سره دي دا خبره کول او دا پروسه بدنامه کول. او کله بیې د موقت حکومت نارې وهلې، کله بیې د سوله اولیت بلله، حال دا چې سوله بېله پروسه وه او انتخابات بېله پروسه وه. په دې داسې نه وه چې دوی نه پوهېدل، پوهېدل دا اګاهانه د خلکو ذهنیتونه خرابول. نو زه په دې عقیده یم چې دا پله به دا انتخابات نسبت و تېرو انتخاباتو ته انشاءالله که څه هم لږ خلکو په دې کښې به ګډون کړی دي د تېر په نسبت باندې، ځکه چې اول خپله دا وکیلانو دا پروسه تقریبول، دوهم دا وضعه د مملکت داسې دومره بې اعتمادي د خلکو په ذهنیتو کښې را پیدا شوې وه چې باور یې نه درلودې، ګرد وویل چې نه کېږي، بیا چې کېدله په هغه ورځ باندې بېرېدله. نو دا ټول وهمونه وه، اوس هم خلک وروتلي وه او خپلې رایې استعمال کړې، امید دي چې د پاکو رایو پر اساس باندې یو تن د مشر په صفت باندې ومنل شي. مننه.
مننه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي اعلان وکړ چې د انتخاباتو په ورځ طالبانو ملکي خلک تهدید کړي دي، وژلي دي او زخمیان کړي دي، چې دوی ویلي چې دا په هیڅ صورت د انتخاباتو پر مرکزونو او پر انتخابات د منلو وړ نه ده. ستاسو د نظره طالبانو ولې د دغه څخه کوښښ کوه چې انتخابات ونیسي یا خلک وډری یا ووژني، او د یونما دغه وروستۍ څرګندونې چې نن یې وکړې، ستاسو نظر په دې اړه؟
مننه. په دا تلویزیونو کښې مې یو ورځ یو بحث واورېدې، یو د ګلبدین نفر و، دل فکر کوم د اشرف غني و، خو ډېری ناس و، د دوی تر مابین څه بحث سره راغلي. د ګلبدین نفر یو تور و اتهام ولګاوه پر دغه دولت ساز ټیم باندې چې دا ځل په دا انتخاباتو کښې ډېرو کمو خلکو اشتراک کړی و، او ولې په دا پلانکي ولایت کښې تاسو ته خلکو ډېرې رایې درکړلې، دا تقلب و. نو ما ویل که زه هلته وایم، ما ده ته ویله چې ځکه موږ ته یا دغه اشرف غني ته خلکو ډېرې رایې ورکړلې چې په مقابل کښې کاندید ته ولاړ وې، ځکه ستا څخه د خلکو دومره بد راتلل چې ستا په خاطر باندې اشرف غني ته رایې ورکړلې. که څه هم زه اوس هم په دې عقیده یم که توپک له منځه څخه لېرې شي، تهدید له منځه څخه لېرې شي، نه طالب د دې اولس رایې ګټلی شي او نه اشرف غني ګټلی شي، نه دا جهادیان ګټلی شي، ځکه که دوی ټول سره یو ځای شي ولې خلک اشرف غني ته رایې ورکوي؟ ښه پوهېږو، زه هم پوهېږم، ته هم پوهېږې، ټول جهان پوهېږي چې اشرف غني په امریکا پورې تړلی، لاکن ټول په دې پوهېږو څوک و چې په چا پورې تړلی نه و. خو دا ټولو څخه دا و چې خبره پر دغه باندې ده چې د بد او د بتر تر مابنځ ولس دغه مجبوریت ته ودرېدی او دا وضع دوی داسې خو راتنګه کړې وه. نو په همهغه لحاظ باندې و هغه چا ته رایه ورکوي چې تر بد یو قدم رامخته یو مثبت ټکی ولري. نو طالب هم له همدغه وامه څخه، ځکه طالب اول خپله انتخاباتي پروسه د لویه سره انتخابات نه مني، هغه ډیموکراسي نه مني، هغه جمهوریت نه مني، ځکه دوی تر اوسه پورې په خپل ټولو خبرو کښې نه جمهوریت منلی دي، نه انتخابات منلی دي، او نه ډیموکراسي ته تن ورکړی. نو په همدې لحاظ باندې نن ټولنه، جامعه، جهان، هغه چې څه چې دوی غواړي نه جهان منلی شي او نه زموږ ولس منلی شي. نو دوی په همدغه جنګ کښې د دوی خیر دی، د دوی ژوند دی، د دوی بقا ده. او بل خبره لکه تر مخه چې مې درته وکړه، پاکستان تر ټولو شیطان ترین دولت لري د ټولو دولتو څخه، او هغه دغه لمسوونکي کارونه کوي او دغه طالب یې یرغمل نیولی. زه په همدې عقیده یم، کله کله دوستانو ته وایم که چېرې همدغه طالب دا خبره په دا راډیو تلویزیونو په دې کښې ځکه داسې په ډاګه درته کوم چې ما خپله میرالمؤمنین ملا مادومر مجاهد ډیر ځله به نږدې لیدلې، خبرې مې ورسره کړې، ناسته ولاړه مې ورسره شوې ده، او تر هر بل چا یې به نږدې پېژنم. مولوي منصور ما څو ځله لیدلې د طالبانو په خپله واکداري کې او تر هغه تر مخه، او ښه انډیوالي مې هم ورسره درلوده. دغه اوسنی ملا صاحب محب الله د ده پلار، د ده ورور، د ده کورنۍ تر ټولو خلکو زه د نږدې پېژنم. دا د هېچا پټ نه ده، او د څو ځله زما پر کور ډوډۍ خوړلې ده، اوس به دی دا خبرې هم اوري، زه دی پېژنم. دغه خلک هم که نن باندې دغه موقع پیدا کړي چې له پاکستان له تعهده راووځي او دته د ساتلو ځای شته، دا د پاکستان مخالف دریځ. حتی حکمتیار هم که په خپل تعهد او مرګ څخه ونه ډیریږي، سره له دې چې تر اوسه هم د پاکستان دفاع کوي، که دی بیا هم د هغو د تعهد څخه ونه ډیریږي، ځکه هغه ډېره شیطانه شبکه ده او دوی یې پېژني. دغه خلک یو هم شوالی د افغانستان کې یو دا دی چې هر څه وسول هر څومره تبلیغات، هر څومره چې اجنټان شول، عمومي ذهنیت د افغانانو د پاکستان په حق لباندې هېڅ کله مثبت نه و او نه دی. مننه
غواړم. اخري سوال دا وکړم چې دغه ټولو پرابلمونو مشکلاتو په وجود کې چې اوس یوې خوا د سولې نامعلوم لاره، د بلې خوا څخه د انتخاباتو همداسې حالات، او د مخالفو ډلو جنګېدل، او په هېواد کې د زورواکانو قدرت، همدارنګه نور د فساد او نور جنجالونو په وجود کې، ستاسو په نظر روشن فکران یا کسان چې سیاسي شخصیتونه وایي یا مترکي ګوندونه، د دوی دنده او مسؤلیت څه دی، او دوی څنګه کولای سي چې د خپل دین د خلکو او هېواد په اړه په دغه ساسو مرحله کې او په دغه ساسو شرایطو کې ادا کړي؟
آشنا صاحب، کور ودان اساسي پوښتنه د ټولو خبرو هم دا ده چې افغانان په خاصه توګه هغه خلک چې قلم لري، سیاست کوي، سیاست یې کړی دی، لږ ډېر سیاسي تجربه لري، د هغو همدومره مسؤلیت دی د افغانستان په قضیه کې، افغانستان په پرابلم کې، د افغانستان په خرابۍ کې، د افغانستان په ناارامۍ کې، لکه څنګه چې امریکا، پاکستان او نړۍ لري. دوی ولې دوی مسؤلیت لري؟ دوی ونه شوای کولای یا نشي کولای یا ونه کړله چې په جریان د دې څو کلونو کې حد اقل ټول یو د بل سره هغه ژبه پیدا کړي، یا هغه توانایي پیدا کړي، یا هغه کمال پیدا کړي چې یو ځای سره کښېني، په ګډه مشترکه توګه باندې یو تصمیم ونیولای شي، پر یوه واحده لار باندې ولاړ شي د وطن د نجات لپاره. خو په دې ډېرو کلو کې څه واړه واړه حرکتونه په بېلو بېلو کلونو کې، په بېلو بېلو مرحلو کې، د بېلو بېلو افرادو او اشخاصو له خوا څخه راپیل شو. بدبختانه چې هغه حرکتونه یا لږ یا ډېر دوام وکړي، خو مؤثریت د کار یې داسې معلوم نه شو چې هغه دې وکولای شي چې یو مقتدر سیاسي ګوند، یو سیاسي جبهه یا سیاسي اپوزیسیون د دولت او طالب په مقابل کې را وروزي، را حمایت کړي، رهبري کړي او میدان ته را وباسي. یو د خوښۍ خبر هغه دا دی چې آشنا صاحب، تاسو په جریان کې یاست، د نږدې دوو کالو تر مخه خاصتا باندې حق افغانانو چې په اول سر کې په دباندې نړۍ کې اوسېدل، هغو ته یو فکر پیدا شو چې موږ څنګه کولای شو د افغانستان په قضیه کې د تحصیل یافته خلکو په صفت باندې چې نسبت د افغانستان و خلکو ته دلته یو څه مستری او آرام ژوند لرو، یو څه امنیت او مسؤلیت لرو، د دغه څخه په ګټې اخیستلو باندې او د اوسنۍ ساینس او ټکنالوژۍ څخه په ګټې اخیستلو باندې یو د بل روابط سره ونیسو، د جهان د مختلفو مملکتو څخه داسې خلک چې هغه د یو ګډ کار دپاره، د دغو خلکو د یووالي دپاره، آرمان جنبی دا سره را متحد کو یو د بل په مرسته کې وکولای شو چې داخل کې د افغانستان یو داسې حلقه جوړ شي چې هغه باندې نور دوستان راجم کې نه داسې چې دوی مشرتوب و رهبري و حاکمیت و قدرت لپاره، بلکې د دې لپاره چې د یو ګډې ژبې د راپیدا کېدو دپاره، د یو واحد ګوند او سازمان د جوړېدو دپاره، د ننني عصر او زمانې د تخنیک او ټکنالوژۍ په مرسته او د عصر او زمانې د تقاضا سره سم هغسې یو ګوند چې د خلکو ارمانو ته خیر ورسولی شي یا ارمانونه ورپوره کړي، داسې یو ګوند په هېواد کې را جوړ کړي. خوشبختانه دې کارو د خارج څخه په مختلفو طریقو تماسونه، غونډې، جلسې، ناستې دا وسولې فقط یو بیا یې لاس واچاوه و داخل ته د افغانستان. په داخل کې د افغانستان هم با درد خلک و، با درک خلک و، با احساس خلک و، هغو دې کار ته هرکلی ووایه، ځکه دې کار ته هرکلی ووایه چې په خارج کې میشتو افغانانو، روشنفکرانو، منورینو یو خبره دا وه چې د نورو ټولو حرکتونو سره تفاوت درلودی چې موږ په خارج کې میشت افغانان ستاسو د دې حرکت مشران نه یو، بلکې دا مشرتابه به په داخل کې د افغانستان هغه خلک وایي چې هغه ځمکه سوځي چې اور پر بل وي، هغه چې افغانستان کې ژوند کوي هلته استوګن دي، هلته د ټولو سختو ناخوالو سره مخامخ دي، د هغه پر غاړه اخلي او هغه به هلته خلک سره متحد کوي. په خارج کې اوسېدونکي با درک با احساس افغانان به له هغوی سره په تبلیغاتي لحاظ، په مادي لحاظ باندې څه مرسته کوي، چې څه وکولای شي دغسې یو قوي حرکت را جوړ کړي، هغه هم پر ټولو ډیموکراتیکو د اوسني عصر زمانې سره برابر پر ډیموکراتیکو اصولو باندې تکیه. بیا به هغه چې را جوړ شو هغه سره کښېنستل، البته هغو یو غونډه سره وکړله، هغو په انتخاباتو باندې وکیلانو نمایندګان سره وټاکل، هغه به بیا د راتلونکي دپاره خپله برنامه او اساسنامه جوړوي او د یو ګوند په صفت باندې به تبارز کوي، خپل مشرتابه به ټاکي. په دې کې به ټول هغه مترقین، هغه خلک چې د افغانستان د ګټو د مدافعین ځانونه بولي، هغه به په پکې کې راټولېږي چې په همدې لحاظ باندې به څو ورځې مخکې په کابل کې یوه غونډه وسول، پراخه غونډه وسوله، او په هغه کې دېرش تنه په حدودو کې خلک د تدارک د کمیټې په نامه باندې د ملي همغږۍ مرکز یا د ملګرو د ملي همغږۍ د مرکز په نامه باندې یو تلاش وسو او یوه کمیټه جوړه سول. امیدوار یم چې ټول سیاسیون ورسره تماس ونیسي او خپل مرسته ورسره وکړي او هلته په همدغه ګډ مرکز کې سره کښېني، خپل د نظرونو تبادله وکړي او بالاخره د ټولو په موافقه باندې د وحدت، اتحاد او یووالي یو لار پرانیستي چې څو راتلونکي نسلونه د هغه په مرسته، د هغه نهاد یا جوړښت په مرسته باندې په سیاست کې فعاله برخه واخیستلی شي او د مملکت یا هېواد د آبادۍ او سمسورتیا لپاره خپله مبارزه وکړي. دا به د ټولو په خیر کار، هر څوک به د خپل لیاقت، پوهې، شناخت، نفوذ، اعتبار او رایې په واسطه باندې په هغه حرکت، په هغه جنګش، په هغه ګوند کې خپل موقف اختیاروي، خپل ځای بدت کوي، هغه به دائم نه وي، هغه به د نورو جهان د سیاسي ډلو اعضاو په شان باندې خپلې ناستې لري، خپلې کنګرې به لري، خپل مشرتابه به ټاکي او ځي به مخته. امیدوار یم چې دغه حرکت نور هم غښتلی شي. زه شخصا په خپل توان سره له دغه حرکت ملاتړ کوم او له دوی څخه چې هلته زحمت ایستلی دي او داسې یو حرکت دنیا جایشی دي، له دوی څخه مننه کوم.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي، کارپوه او لیکوال ښاغلي معلم صاحب ستاسو د ګټورو خبرو او ښه نظر نه زیاته مننه تاسو ته زیات برلتوبونه غواړم.
مننه آشنا صاحب، بخښنه غواړم که چیرې ټولو دوستانو اورېدونکو او د نظر خاوندانو څخه که چیرې په خبرو کې څه زیاتو کمی راته راغلی وي، البته زه هم یو انسان یم او بېله کومې امادګۍ څخه ستاسو ټلیفون ته مې جواب ووایه، خامخا که څه کاختي وو کمبوتي پکې کې ولې ټولو څخه بخښنه غواړم. مننه
بیا هم مننه، د خدای په امان.